السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا اجملی موریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږ بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او د کبالی سیمو د ترقیاتی کارونو لړکی خزانه وزارت ته لیکونه لیږلی په لاور کې لکتر لګا سلور تنا په بارانونو کې مړ شوی او په جرمنی کې و تنا د ترګره په تور نیول شوی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر وستیو کې د بجلی د خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیاي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کول لپاره د خزانه وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړي دي چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې صوبې ته د بجلی خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیاي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او خی دا خبرې په یوه اونۍ کې نتیجه ورکړي. د خیبر پختونخوا مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی د خالصې ګټې په سر لانجه ده. په اسلام آباد کې پرون د شپې مهال د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هیډکوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. پیښه د اسلام آباد په جی پی روډ شوې ده. د سپاهي د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي چارواکي وژل شوی دی. د خیبر د ایف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د جولای په 15 ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیښه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وژل شوی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په لاور کې د تیزو بارانونو له امله په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاور په مر سیدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. په لاور کې پرون هم د پرله پسې 14 ساعته تیز باران له کبله په شوو پیښو کې 8 کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر ویشتې دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. عالمگیر ترین خان د خودکشۍ نه وړاندې د ځان وژنې یو نوټ هم لیکلی چې پکې ویل شوي چې د ناروغۍ له امله ځان وژني. عالمگیر ترین چې د تحریک استحکام پاکستان ګوند مشر جانگیر ترین ورور و د لاور په ګلبرګ سیمه کې اوسېدو او یو مشهوره سوداګر و. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دي دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ ورته مختص کړي دي. په دې اړه په بلوچستاني اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری د پاملرنې یو درخواست جمع کړې ده. نوموړي په نن مشال ریډیو ته ویل
ما توجه دلاو نوټس په اسمبلی کې می جمع کړي د وزیر خزانه سره او د نورو متعلقه وزیرانو سره. ما دا وضاحت غوښتي دي چې تاسو د پښتو اکیډمي یا د براوی اکیډمي یا نور چې اکیډمیانې دي داوی په فند کې تاسو ولی اضافه نه ده کړې.
د بلوچستان د خزانی وزیر زمرک خان اچکزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هڅه کوي دا مسأله هواره کړي. نوموړي زیاته کړي چې په دې مسأله باندې سملې پر راتلونکو غونډه کې بحث کیږي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان د یوې تراګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوې دي. سارنوالانو د جولای په شپږمه یعنی نن وویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ تور دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. د رپورټونو له مخې یو بل سړی او دغه میرمن د هالند چارواکو نیولې دي. هغه سړی هم له دغې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دی. سارنوالان ویلی چې دا کسان په 2022 کال کې په اوکراین د روسیې د برید د پیلېدو سمدستي وروسته په ګډه د هوا ته ورننوتل چې هدف یې په جرمني کې د اسلامي دولت په شان د تراګرو بریدونو کول وو. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا نگران حکومت له وفاقه یو شمیر غوښتنې کړې دي چې پکې د خالص ګټې او ځینې نورې شاملې دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو. په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا غونډې وشوې.
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبې دي چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته ډېر فائده وي، زموږ خلکو ته به فائده رسي.
ولس مشر د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه ټاکلې ده.
په مخ کې یو ډیره تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر اوازونه اوچت کړی دي.
د بلوچستان حکومت په بودیجه کې د پښتو او نورو اکیډمیانو لپاره هم د فندونو غوښتنه شوې ده.
د بلوچی اکیډمی غ زیات سو دغه د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غ سره د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ اور دا چې زبدي د بلوچستان غ د دوی ګرد غبایل چې بڑا سی.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایجات ترلاسه کړي. شنونکي وایي د خیبر پختونخوا او مرکز ترمنځ د بقایجاتو معامله ډیره پخانۍ ده. منتخب صوبائی حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبائی حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی ضلعو د پرمختیایي بجټ او ځینو نورو بقایجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولی دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پختونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوے دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سے رزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تچ دا گے دلا سے کتا سو تو مشکلات دی
بلینز کی دی اگے تقریبا سے بلاشی دی قوس بمگلے تقریبا 8-10 بلین را گے انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی ضلعو مالی پانګې صوبې ته نه دی ادا کړي.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي، او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوې، او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پختونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي، او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی.
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده، او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلو 1500 1500 ارب روپیه یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافع د هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کومې پیسې پاتې دي، هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي، تاخير کوي، د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي نو نگران حکومت اوسه پوره چې کم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات نو زنه غنه ما چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړې و چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او په خبر کې جدا جدا غونډې وشوې. د اسلام آباد هغه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه. د پیښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالانو، کاروباریانو، صنعتکارانو ویناوې وکړې. د پیښور په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې دې سر تر سره مکمله کړل شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په 2023 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټې منصوبې دي دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته به ډېر فایده وي زموږ خلکو ته به فایده رسي او سړکونه جوړیږي امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فایده وي نو زه دا زما ذاتي خیال دادی چې د سی پیک باندې اوس کار روان دی. یس یس مسایل وي د هر ځای کې دا مسایل وي او راتلونکي روزو کې انشاءالله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقي به کوي او د منصوبې چې دي مکمل
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه د پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ او اوس 15 بلین ته د لاګاتو رسیدو او باغه کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 داغه کارونه الریډي وشو او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروژکټ دي سکی کناری زمونږه پروژکټ دی هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه راځي او د رشکۍ زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانه جابز به ملاويږي او اوس چې کوم دی نو زمونږه یو ریلوی لائن اوسه د گوادر نه خنجرابه پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمایز اهمیت هم خبري وشوې چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلی شي نو د پاکستان او چین علاوه نور گاونډي او سیمایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا غلام غوس پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لس کاله پوره شو. د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وې. د شاوخوا 15 ډالر د دې رهداري یو شمېر پروژې مکمل شوې خو ځینې لا هم ناکمل دي. ورځو ستا یو بل رپورټ طرف ته د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د جون په 9 په بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار و. د جون په 9 د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کمه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به دا هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره له هغه وروسته د جولای په 15 مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9 په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کېږي جولای کې کنه تا کم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید یي دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو اټومیټیکلی هر سیز چې کم باندې راځي را مټیریل په شکل هغه به ارزانیږي نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیز به ملاویږي. زموږ خو ان شاء الله اندازه دی چې ان شاء الله میاشت یوه نیمه کې به حالات دومره بهتر به شي او داسې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانیږي او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زموږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18 په یو رپورت کې لیکلي چې د 2020 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له ایم ایف څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو دا اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خیبر پښتونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پوخانی مشر مقصود انور وایي چې د ایم ایف پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د ایم ایف پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي نو ګټه به یوازې اولس ته هغه مهال وي چې که دا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د اولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
ای ایم ایف سره چې کنډیشن ته شو هغه سره دې په ځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپے پر لیټر چې دی ګران شو نو عام کس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیوب ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي نو هغه سره بجلی ګران شي پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% ګران شي نو بیا هو دا سوچ کول چې بھائی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي نو دا هو بس اسه عجیب خیال دی کنه هغه نشي کېده ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیر سموده کې د اقتصادي بحران لوچې د پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډیر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو لوچې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټې عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تا خو صرف یو فائدہ کی دی شی چکا ڈالر اویلیبل شو پا بینک کی او پا مارکیٹ کی ڈالر پوچا بانی بدا ایکسپورٹ کی کنو دی کنا سودا آگا نی با مطلب ایکسپورٹ خطول پا ڈالر رو کی دی کنا نوکہ مارکیٹ را ڈالر راگ لو او خلق سودا آگا نی وکری او بینک کی چکنو دی کنا بینک اجازت پا کنو ایکسپورٹ آگا نو با ڈالر پوچا باندی ایکسپورٹ دیر زیاد تا مطلب کمزور ہے شو بائی رائی تو صرف دا یو فائدہ کی دی شی نو خو نور خو به دایمي خو ګورنمنټ آف پاکستان څه فائده به ترې دومره نه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وي او بیا ترې پور وانخلي. شهباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې لا ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هیله څرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د اغېستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خبر پختونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي دي. د میلیونو مالکان وایي چې اوړه په ګرانه بیه اخلي نو ځکه یې ګران خرڅوي. غوښتنه کوي چې که حکومت سبسیډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د سوبې چارواکي وایي له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل عصمت علي شارا کوي.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیری سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور ورځې مخکې 2450 روپې باندې تر اوړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپې باندې بل واغ شو. ټوټل 10 ورځې تر اوړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچینچی چلو رشکا چلو پاگی کے غدون نہیں.
پا مردان کی دوڑو کاروبار کون کی مراد علی مشال ریڈیو تو اول چی خیبر پختونخوا کی دوڑو پیداوار کم دے او مجبوراً لپنجابا اوڑر اوڑی موڑی سیا تکڑا چی پا یو انہیں کی دا شلو کلو بورے نرخ در 300 روپو گران شوی دے خوب مارکیٹ کی اوڑو ہم پا زور نرخ نمیلاوی گی.
تاختر نیو سلو پینزو رازی لس رازی مخ کے دا ریٹو نو مزید چې د اختر د پوزیشن راتلو نو ایک دم ریټونه دی مزید بیا وخی جول نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یار یو سیس ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کو کولی نشو لکه چې ویلې پیو ریټ او بیا وروستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہوکو نا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خوپا صوبہ کی دا اڑو استعمال ل 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور صوبونا پا گران بیا پا غنم اغستو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکٹن اڑو با نور هم گران شی. دا پیښور د اوړو د مارکیټ د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلي وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج یې جوړ کړی چې سر وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپے په 100 کلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی دا او فین چې دینو په 8.5 ځانی یعنی ولستیم زره باندې 8 کیلو فین د نن باندې خرسیږي. په کارداري چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا ولا دا ټوله خبرې به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خډیر ورتري وي چوړی چې سمره وړی وړی.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه سیوا دي.
اگر تا دغه سره فلکچویشن کی گیو مغه ریټ سره لگا چې پنجاب کی موشي سندھ کی موشي نو کو فوډ کموډیټی دا نو 19-20 لگا ریټ کې لگا لاندې باندې دغه کی خدا سے سچو سسٹمیٹک سدا سے پرابلم نشته د دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیډن تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او اویا لکټن غنم پیدا کیږي راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منصوري ورکړې ده. د جولای په 15مه د هیواد د قانون انصاف اداري او رسمي خط خپور کړی دی. په دې کې لیکل شوی چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړ دا پلا سوګند نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1948 رسیدلې دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سره کار کوونکی زنانه وکیله مهفش محب کاکا الوی چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا هغه ډیر پریکټس کړی دی. د فیملی کیسونه هم کړی دي. د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाज اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول هغه د پاره आवाज اوچتول د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې اغوی راتلی شي اور اس تو آرام کولی شي لک سات د پاره یغه ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي هغه کې بیا دوی د خزه باروم د پاره یو داسې کرسی پاغه باروم کې خزه ته کې خدا چې کمې خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیټ کوي یا پې ول ور کوي ته هغه ته اسانه به پرده کې هغه ته پې ور کولی شي. زمونږه بدل ته چې کمې خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګې دلی دوی خزه د پاره یو داسې انتظارګاه جوړ کړه چې الته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعال هم ما او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زمونږ لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیبیټ شو الحمدلله هغه اوس چې د اغاز جج شو د سپریم کورټ هغه هر چاته خ ریسپیکټ ورکړي دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دوزه ک چې هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه غي ډیل کولو. نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په 8مه کا 1968 کې پېښور کې زیږیدلی و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پېښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1983 کال کې د ځلي یا لاندې عدالتونو بیا په 1983 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري. د مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د وتلې فعال په توګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګ مشري هم کړی ده. جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکټري نائب صدر او جنرال سیکټري په توګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي په توګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړي میرمن اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرل په توګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب په توګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو د لنډ خبرونو طرف ته به لاړ شو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پروستیو کې د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختیاي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانې وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلې دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو ته د صوبې له خزانې محکمې لخوا ترلاسه شوې دي. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وشل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هډ کوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. هلته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي چارواکی وشل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په لاهور کې د تیزو بارانو له امله په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او پنځلس نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مرسېدو سیمه کې د یو کورچت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سرویشته دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ یې ورته مختص کړي دي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان دی وترهګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. سارنوالانو نن ویلي دي چې په نیول شو کسانو د اسلامي دولت وسروالي ډلې د ملاتړ تور هم دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د برتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو تورونه په خپلواکه توګه تر څیړنې لاندې دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وشلې دي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برطانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي چې له دې سره به متاثره کورنیو ته انصاف ترلاسه شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د برېټانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برېټانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برېټانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برېټانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسول دي او دغه سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړي جنایت کړي بیگونه افغانان په قتل رسول دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دی استول کیږي او هیواد بیا به دوی زړه سره نکړي چې په نور هیوادونو کې دغه سي جنگي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د برېټانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برېټانیا د ګارډین رسپانې د راپور لمخې ښایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورسپانې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برېټانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د حسینا سنگارتونونو د حکم په اړه د جنس په بنیاد د زورونو یو کمپین بللی دی. یاد سازمان ویلی دی چې له دې سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې لا نورې زیاتې شي او غوښتنه کړې ده چې باید د امر بیرته واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سینګارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سینګارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منزوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له 3 وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2000 سینګارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 5000 ښځینه سینګار کوونکې په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سینګار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سینګار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سینګارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږې پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سینګارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانای آرایشگاه را بسته
تو دوی سینګارتون خونی و تړي زبه مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز موضوع په 13 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د دغه بندیز د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر د بندیز لیلان وروسته د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دوی به د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته د دغه بندیز لامل له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دې شرعي چوکاټ په اړه یې څه وضاحت او تفسیر نه دی ورکړی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د نهمې مې او د لسمې مې تر پیخروستو پاکستان تحریک انصاف دا وخت غون پتوګه لوی لوی بحران سره مخامخ دی. د غون یو شمیر مشرانو غوند پر خو دې او سنو بیا د جانګیر ترين په مشره استحکام پاکستان پټه کې ګډون کړي دي، خو په دې کې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف مشرانو لا ګډون نه دی کړي، بلکې سنې باوري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د غون مهم مخکخ د عمران خان په حکومت کې د دفاع وزیر او د صوبې پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک هم له تحریک انصاف څخه د لارې بیلولو فیصله کړې ده او ښایي هغه دا اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغه وروسته پرویز خټک ته شوکاس نوټس ورکړه چې کله نوموړي ویل چې د نهمې او لسمې مې د پیښو سیمواره عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان په رد کړی دی. د مې په نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو په پوځي تاسیساتو ملکی شخصي او د دولتي بخنه غوړم پوځي ودانیو باندې حمله وکړلې او ورته زیان واړو. د پاکستان حکومت او پوځ د دې تور په پاکستان تحریک انصاف غون لګوي خو هغه دا تورونه رد کړی دي. تفصیل د عصمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
په داسې حال چې د جولای په څلورمه د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایا د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصافه جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي، خو غواړي له هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې په خپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضدلي عهدیداران یا مشران او یو شمیر د صوبایي اسمبلۍ غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي، خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکوونکي قانع کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو ورځ وړاندې د جولای په درېمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اسحاق خټک مشال ریډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز زیات بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې سلام مشورې روان دي او دوی به ډیر زر یو نوی تګلارا اعلان کړي. اسحاق خټک دا هم وویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمیر پخوانو غړو دوی ته د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. د پرویز خټک یو نږدې ملګری د نوم نه سرګندولو په شرط د جولای په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي خټک خپلو پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د کتن چې یو ورځ وړاندې د ښاغلي خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخوانی وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لبونیره د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړی دي. دغه سرچینې دا هم ویل چې که سهم په رسنو کې متحد د انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوي ګوند ګنګوسي روان دي، خو په نوخار کې د پیپلز ګوند د مخکخ لاکت شباب د مړین وروستو امکان موجود دي چې پرویز خټک د مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو پجمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخاره د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د ښاغلي خټک نږدې پلوي بلل کیږي زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي، ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمیر مخور مشران لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شارام خان ترکه دغه سي د صوبې پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم، تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش، افتخار مشوانی، ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ولاړ دي، خو یو شمیر نور مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړی دي. یوی سرچینی چې نه غوښتل خپل شناخت سرګند کړي د جولای په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواته د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګری مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لتلو یې منع کړي. خو بلخوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټه تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځای خلکو ته د لوی اختر د مبارکې په خاطر هلته په لګولي شوی یو ساين بورډ کې نه خود عمران خان عکس لګولی او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبریال په وینا په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشه په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینې مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزیر وړاندې د پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیرو د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستعفی کېدو اعلان کړو. که څه هم خاغلی خټک تر ډېر ورځو خاموش او خود تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس ورستو نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې ویل چې د نهم مې واقعیت د یو منظمي ایجنډې برخه و او د پی ټی آی مرکزی مشران لدی به خبر ساتل شوی وو. دا خاغلی خټک د دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر اسد قیصر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبله. بلخوا د تحریک انصاف صوبایي ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف دننه د ټولو فیصلو برخه او تر خبر وو.
او چې کله د الوا او د ګړو د خوراک وخو نو هغه ټایم کې خو با خټک سیف د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کورسې به د کیناستو کوشش کاو نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارټي نه ځینو خدای چې لاړ شي پارټي به صفاشي.
په داسې حال چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوشتي او نورو بیا لګوندا لارې بلی کړی دي. په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبريال لحاظلی وای چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوې ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي.
په دې تیرو سورزو کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتی توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی دی چې پای کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبريال او سیاسي شلونکي طارق افاق مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن د سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي نو که د صوبې په سطح پارٹی جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
دا غوډومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره خنور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه پډه روهدو هغه موضوع باندې ایم پی ایز نو هغه خپل ځان تر اخلي شو هغه دغه هلې ځلې نن سبا شروع کړی دی او دغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خو ځکه نه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې را پی ټی آی ته نقصان رسول شي او پی ټی آی خو اصل دلته چې کنه دی وخت کې داغه چې کوم د نه هم مې دا واقعاتو داغه نه پس داغه تنظیمي ساخ شي کوم نه غړي زیات کمزور شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې و. تر 2022 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو او په مرکز کې د مسلم لیگ مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الاینس اتحادي حکومت جوړ شو. د مې په نامه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتاری ضد تحریک انصاف په یو شمیر ښارونو کې مظاهره وکړي چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوزي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنې بودیجه کې له بلوچي اکیډمۍ سره د کلنې مرستې پیسو سوچند زیاتولو او د پښتو او نور اکیډمیانو هغو ته د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې راپارولې دي. پخوا د بلوچي پښتو نور اکیډمیانو کلنۍ بودیجه 1 کروڑ روپۍ وه. په نوې بجټ کې د پښتو نور اکیډمیانو بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښودل شوې، خو د بلوچي اکیډمۍ هغه یې 500 کروڑ روپو ته پورته کړې. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی، او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 5 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لاکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکوونکي د پښتو اکیډمي تر څنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي تر څنګ د براوي او ازارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کول نور اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سویدا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نور متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتے دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چی اکیڈمیان دی داغوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ نہ دا کرے. بلوچی اکیڈمی تا تاسو 5 کروڑ روپۍ دا کالا بجٹ زیاد کرے دی، 5 کروڑ تا میورا سوئی. نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمي، براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچي اکیډمي په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتون دا چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمياني یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسور علي کومل قزلباش و مشالډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمي په تیرو 10 کلو کې نه هوازي 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي. کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سستی دا اکیډمی لاغزه وزی چاپ ته منظوری جه هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل بل ته د پښتو تر څنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبی ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای پښپښ منیټه و مشال لیډو ته ول پکار دی چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 5 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خوشخه خبره ده چې د بلوچستان غ بڑا اوسو 5 کروڑ سو. نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژبه په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دی پکشي کې. نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو، دا غو خوشحالي خبره دی. لیکن دا غسر دا براوی غا، دا پشتو غا، دا زارگی غا، اور دا چه ازب دی دا بلوچستان غا، دا دوی گرد غبایدی چه بڑا سی. ولی چه کتا غواری پا صوبه کی دا ادب ترویج و ترکی و سی، مختو لاره سی، کتابون چاپ سی، نو دا گرد زب اک دی.
دا مورانی جبو دا اکیدمیانو دا گراند پا آره مچکل دا اومی نشنل گون سر تراولارم که دا بلوچستان دا خزانه دا صوبه وزیر زمرک خان اتسگزی سر تماس ونی. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
پام چې دار چا د کمې دی مل ول خپل کابینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې بعد نور د دې مرزيات د 15 کرور رسې د صوبایي حکومت پر کې مخبل ذاتی را دغه ده چې څومره ګران ذاتی نو هغه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال کم دغه پکې وسی نو مل کو کوشش دا کو چې دا نور کې نه معنی دي د دې پیسې د مرزيات کې د دې هم کم د دې د افزات چې دی هغه لري
دلته د خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لس کاله لمخه په صوبه کې چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی وو خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 5 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځوانان یې د بیروزګارۍ له امله په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې له مرګونی خطرونو سره مخامخ کیږي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې په یادو ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د کار موقع برابرې کړي بلخوا په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې په یادو ولسوالۍ کې د رغونې چارې پیل کړي او د ځوانانو په غیر قانوني توګه نور هوادونو ته د ورتګ مخنیوي وکړي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اکثره ځوانان د بیروزګارۍ له امله نور هوادونو ته په غیر قانوني توګه روان دي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي چې هغوی ملک پر حدود ته مجبور نشي د یادې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران ضیاءالدین او ملک رحمت الله د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په یادې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د روزګار زمینی برابرې کړي
د چپلر د پاره د بسازه یو د پروژو کارونه وکړي زیات خلک دي چې د فقر غربت سره مخ دي نو د کارونو زمينه باید برابر شي زیات خلک دي چې اوس د فقر غربت نه نور خارج ته تختی د ځوانان روان دي
په اتیا پیسه د خلک د مزدوري د پاره پاکستان ته لاړ حالت هم سختي قیمتي د افوي شي دوش ناختی کارډ یا ماجر کارډ نه لدی تنګي ګرا تنګي کی چې دوی یو زمينه برابر کی چې خپل فامیلونه په وساتي نو د حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې اول خو دې دا وکړي چې د کار زمينه د خلکو ته برابر کی
د سیمې نور اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ نه شکایت کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار موقع پیدا او له هواده د هغوی د فرار مخه ونیسي دو تنه زبی ولا او زبیر وای
ځوان کشر چې دین او بیخی یعنی هغه بشری کوز من روزګار پاتې ده پام دی هڅه کې د ځان ته کار روزګار پیدا کی روزګار پیدا کی خو لا په بش پر ډول نه د توانې دلی اسلامي د نظام څخه مهیله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي
په دې وطن ډیر ترحم کوي په دې وطن ته ډیره توجه کوي او ډیر سره رحم دی کوي زما یادی کې درې تاریخ کال یا د تاریخ کال د انقلاب کیږي چې دا غنان ډیر په بیرحمۍ ټکول کیږي ډیر په بیرحمۍ وژل کیږي ډیر په بیرحمۍ باندې دردیږي او کړي
بلور ته په چپرهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت ولسوال قاری ساجد هم منی چې په یاد ولسوالۍ کې څنګه چې په کارو د بیرغونې کارونه نه دي تر سره شوي خو زیاتوي چې مرکز سره یې د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې په یاد ولسوالۍ کې به د رغونې لپاره بودیجه ځانګړې کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې چپرهار ولسوالۍ د واته کاله کېږي جنګو داسې وځه پله چې بیخي نو هغه د انکشافي کارونه پکې ډېر کم شوي دي او بیا خصوصا دا سړکونه کلیو ته چې لار دي کمی او دا ټول خام سړکونه دي نو بیا رغول لپاره او پیشنهادونه هم کړي دي مرکز سره ارتباط نیولی دی هغوی موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې انشاءالله دا سګنې بودیجه او دغه کې به دا کوم سرکونه شي دا بیا رغو شي.
چپرهار د جلال آباد خار جنوب ته په 15 کیلومتره کې پرته ولسوالی ده چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په تیر جمهوریت نظام کې پکې هم د بدمنۍ او لعمله درغونې کارونه څنګه چې په کارو نه دي تر سره شوي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې په سیمه کې بنیادی پروژې پلی کړي چې ورسره به خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي او بهرنیو هیوادونو ته به په غیر قانوني توګه د ځوانانو د فرار مخه هم ونیول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.